The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا نن د یکشنبه ورځ کال 2018 د مئی د میاستی اوله منې چا دا په پاکستان کې وخت سوې د مخستان 8 بجې په افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن کې دروځي 11 بجې دی د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز کلسوم کاکړ
او ز نصر کاکړ
شراغ لاست ویو خبرونه درته وړاندې کوو خو اول درته ویو چې د تازه خبرونو سره کې څه دی
نن ټول نړۍ کې د مزدورانو د حقونو ورځ منځل کیږي پاکستان کې سرکاري شمیرې وايي هلته د مزدورانو شمیر نږدې په 80 میلیونه دی خو زیاتره مزدورانو ته پوره حق نه ورکول کیږي
هم د روټای چې مسلې دي د ډاکټر مسلې دي د روغ رنزور مسلې د مړي ژوندۍ مسلې دي او مزدوري دغه حل ده
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د واځه د بندي د جایدادونو د پلټنو لپاره تر وسه کمیشن نه دی جوړ شوی او د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم د ملک ستر عدالت څخه غوښتنه کړې چې د پاناما پیپرز کې د پاکستانی سیاستدانانو د واځه د بندي جایدادونو او د کرپشن په حق لراغلي راپورونه د پلټنو لپاره د پخپل نوټیس واخی
او د عراق سرشار بغداد کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر په زرګونو پلویان د سخت امنیت سیمو یو شمیر برخې نیولې دي بغداد دا وخت په بیړني حال کې دی او د پارلمان غړي له شاره تښتېدلې دي
او اوس ترته وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره
په ایشیای هیوادونو کې نن د یکشنبه په ورځ مزدورانو خپل نړیواله ورځ منځلې دوی د معاشونو زیاتولو او د کار د ښه چاپیریال غوښتنه کړې د ترکیې په استنبول کې د کارګرانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم سوي په جنوبي کوریا کې په زرهاو مزدورانو د حکومت لخوا د مزدورۍ د اصلاحاتو په پلان نیوکې کړې دي په ملایشیا کې احتجاج کوونکي مزدورانو د آرام سمندرګي دواړو خواو ته د شراکت داری په لوزنامه سخت نیوکې وکړې ورته مظاهرې په انډونیشیا او تایوان کې هم سوي دي هلته په پاکستان کې هم د مزدورانو سازمانونو نن د هیواد په هر ښار کې احتجاجي لاریونونه ایستلي هغه هیواد کې د مزدورانو شمیر نږدې 80 میلیون دی چې پکې 24% له کښتو کروندې او 22% له صنعتونو سره تړلي دي کارپوهان وایي پاکستان کې لا تر اوسه مزدوران له خپل حقونو څخه خبر نه دي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ نمونه په پاناما لیکس کې راپورته کېدو وروسته وس دغه معاملې نور هم سنجیده سوې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د ژغ پورته کېدو سره سره وس د پاکستان پیپلز ګوند هم د وزیر اعظم نواز شریف سره د استعفا غوښتنې شروع کړې دي د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری کشمیر کې سوي جلسې ته وویل چې تر وسه پلټنی نه دی تر سره سوي باید وزیر اعظم د خپلې چوکۍ ز استعفا ورکړي اخوا سپریم کورټ وکیلانو تنظیم د سپریم کورټ زغشتنه کړي چې پاناما پیپرز کې د پاکستانی سیاستدانانو په بهر ملکونو کې د جایدادونو او د کرپشن په اړه راغلو راپورټونو د پلټونو لپاره په خپل نوټیس واخی
د پاکستان په کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې حکومت ویلې د تیلو او غازو د لټون په پروژو بندیز لري کړی دی هلته د تیلو او غازو په کمپنیو د ملت پاله اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په واکمنۍ کې بندیز لګیدلی و
د پاکستان کراچی شهر پورت قاسم کې د مزدورانو کاربندیز په یو استم اورز هم دوام لري د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د مزدورانو مشر ویل دي چې نه ورته په وخت تنخواه ملاوي او نه د روزګار تحفظ ورکول کیږي پورت قاسم کې د سبونو پښمیره مزدوران د سامانونو پورته کول او د سخت جسمانی مشکت کار کوي خو راپورونه وایي چې دغه مزدورانو لپاره د تحفظ هیڅ بندوبست نشته او بلخوا د بلوچستان حکومت د افغان کډوالو په کیمپونو کې ماشومانو د پولیو د ناروغي زخه د خوندې ساتلو لپاره ټاسک فورس جوړ کړی دی دغه ټاسک فورس به په کیمپونو کې د ماشومانو په تګ راتګ نظر ساتي ځکه چې په صوبه کې د افغان کډوالو کیمپونو د پولیو د وایرس له وجې زیات خطرناک ګرځول سوی دی نور تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ خبريال ایوب ترین په خپل ریپورت کې
په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان ویلی دی چې د پولیو د وایرس له وجې د کوټ بلاک په نوم د صوبې درې ولسوالۍ او د افغانستان سویلي او ځینې ختیځې برخې زیاتې خطرناکې ګرځول شوې دي چې له امله یې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس په اسانۍ سره د یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت کولی شي د دې وایرس د مخنیوي لپاره حکومت د صوبې په کیمپونو کې د افغان ماشومانو پر تګ راتګ باندې د نظر ساتلو په خاطر ټاسک فورس جوړ کړی دی د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر دا خبره تیره ورځ په کوټه کې په یوه غونډه کې کړې ده. په غونډه کې د کوټه پښین او کلی عبدالله ولسوالۍ ډیپټی کمشنرانو او د روغتیا ضلعي چارواکو ګډون درلود. د ښاغلي سیف په وینا چې د بده مرغه په ګاونډي هوادو پاکستان او افغانستان کې لا اوس هم د پولیو وایرس وجود لري، چې له امله د یو هیواد څخه و بل هیواد ته د پولیو د وایرس د انتقالېدو خطر زیات شوی دی. همدا وجه ده چې صوبایي حکومت په کیمپونو کې افغان ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه د خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د عراق سرشار بغداد کې د یو شیعه عالم مقتدا الصدر په مشرق کې نن د یکشنبه پر ورځ هم احتجاجونه روان دي او حکومت په هغه ښار کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي مظاهره چیانو د زیارت د زیات امنیت سیمه نیولې او د پارلمان غړي له سیمې څخه وتلي دي. هلته پوج د تیاروسۍ په حال کې دی. هم په عین حال کې جنوبي بغداد کې په یوه چاودنه کې راپورونه وایي لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل ارباب محمود علي راکوي.
د عراق جنوبی خار سماوا کې په دوه غبرګو بمی چودنو کې لک تر لګه رایټرز خبري اداره وایي چې 22 کسان مړه او د اویاو نه زیات ژوبل شوې دي. پولیس وایي یو چودنه د مقامی حکومت د ودانې او بل د بس سټیشن سره نږدې شوې ده. سرچینې وایي مرګ ژوبله نور هم سیوا کې دي او په ځپلو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. داعش د حملې ذمواري په سر اخستې او وایي دوی د امنیتي ځواکونو یو غونډه په نخښه کړې ده. دا حمله په داسې وخت شوه چې امریکا د داعش په خلاف جګړه کې د عراق د حکومتي او مقامی امنیتي غړو سره د مرستو لپاره نور پوزي غړي لګلو اعلان کړي. امریکایي چارواکو په رستو کې د بغداد نه غوښتنه هم کړې چې خپل منځي سیاسي او فرقیزي اختلافات ختم کړي. تیر ورځ په سونو مظاهرین د عراق گرین زون ته داخل شوي دي او گرین زون کې سخت امنیتي ګامونه نیول شوي وي، ځکه چې دلته پارلمان، نور سرکاري ودانې، خارجي سفارتخانې او نړیوالې ادارې خپل دفترونه لري. مظاهره کوونکو د پارلمان بهر زونو ګاډو ته هور هم ورته کړو او پارلمان ته د داخلېدو وروسته یې میز کرسي او نور فرنیچر مات کړی دی.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
د امریکا صدر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ لخوا د خبریالانو لپاره د کورسپونډنس ډینر په نوم دستوري کوربتوب کړی. هر کال کېدونکي دې پروګرام ته خبریالان د فن او هنر سره تعلق لرونکي، بیرته د سماجي، مدني او سیاسي ژوند سره تعلق لرونکي کسان برخه اخلي او د امریکا د صدر په پالیسیو او چارو پورې ټوکې ټکالې کوي. پرون د سوي دا پروګرام د صدر اوباما د صدارت لاندې اخري پروګرام او چې پکې صدر پخپله هم پخپل ملګرو مخالف فنو، میډیا، امریکنی کانګرس پوری ټوکی کړی دی. امریکا صدارتی زغل کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ولاړ کاندیډیټ ډونلډ ټرمپ د تیر کال په پرتله 6 کال برخه نه دا اخسته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د شام په وضع د خبرو اترو لپاره جنیوا ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ یو بیان کې ویلي و ښاغلی کیری به په ټوله شام کې جذبندۍ ته دوام ورکولو لپاره روانو هڅو په اړه مذاکرات کوي. ویاند جان کیربی ویلي د بهرنیو چارو وزیر په حلب کې ورځ تر بله خرابېدونکو وضع باندې اندېښنه څرګنده کړې ده، چیرې چې د بشار الاسد رژیم د بېګناه انسانانو وژنه جاري ساتلې او د جذبندۍ سرغړونه کوي.
د ترکی د ځای گورنر د وینا تر مخه د ترکی جنوب مشرقي شهر غازی انتلب کې د پولیس د مشر په دفتر چاودنه کې دوه پولیس افسران مړه او دوه وسنور ژوبل شوي دي. دغه برید د دفتر تر مخه په موټر کې شوی ده. گورنر علي پرلیکایا وایي ژوبل کسانو کې زیاتره پولیس افسران دي. غازی انتلب د ترکی شپږم غټ شهر دی او د آبادی 15 میلیونه پورې ده او دا په شام کې د ترهګر تنظیم د داعش د قبضې لاندې سیمه زخه 55 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د دغه حمله معلومات تر وسه نه دي ترلاسه شوي، خو روان کال په استنبول کې جهادیانو هم دغه رنګه حمله کړې دي.
راپورونه وایي د سومالیا په منځنۍ سیمه شابلي کې د الشباب وسله والې ډلې په برید کې 22 سومالی عسکر وژل شوي او 10 بېدرک دي. وسله والې ډلې ادعا کړي چې دوی 22 عسکر وژلي. د سومالی ځواکونو یو کمانډان امریکا ژغ ته ویلي د دوی قواو په جوابي حمله کې د الشباب ډلې 12 وسله وال وژلي دي. او د وینزویلا په صدر په معاشونو کې د 10% زیاتوالی امر ورکړی. نیکولس مادورو د اعلان په داسې وخت کړی چې د جنوبی امریکا هغه هیواد له افراطي زر او اقتصادي جمود سره مخ دی. له نوي اعلان څخه به هلته میاشتنی معاش لږ تر لږه 1500 ډالر ته ورسیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اغواشي استا. تاسو ته به هم په دې خبرونه کې د پنما د اسناد په باب ریپورت وړاندې کوو. د دې ترڅنګ په پېښور کې چې کوم فیشن شو سوي دا د هغه او بلوچستان کې د پولیو په باب ریپورتونه هم اورو. خو لومړی ځو د مزدورانو نړیوالې ورځې بلوري ته چې په ایشیایي هیوادونو کې نن دغه ورځ لمانځل سوې ده. دوی د معاشونو زیاتولو او د کار د ښه چاپیریال غوښتنه کړې. د ترکیې په استنبول کې هم دا ډول، په ملایشیا کې، په انډونیشیا او تایوان کې دغه ورځ لمانځل سوې ده. او پاکستان کې هم د مزدورانو سازمانونو نن د هیواد په هر ښار کې احتجاجي لاریونونه ایستلي. هغه هیواد کې د مزدورانو شمېرې نږدې 6 میلیونه دي. کارپوهان وای چې لا تر اوسه مزدوران په پاکستان کې له خپلو حقونو څخه خبر نه دي. تفصیل مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
اکثرو تن د دې ورځې معلومات شته او نه هم د خپلو حقونو نه خبر دي. لکه یو دیاړی مار شبیر نه چې ډیو راډیو او ټی وی پښتنه وکړه چې آیا دته د دې ورځې سپت شته، نو هغه وای
نه، مونږ ته خو دا پته نشته. دا چې تاسو راغلی نو مونږ ته پته لګی چې آیا غنی مزدوران هم علمی ورځ شته یا دا ورځ مناویږي. او مونږ خو بدلته کار کوو، خلک دیاړی راکوي بس.
او لګیا د خپل ورځې نه خبر دیاړی کې مصروف دی. او هم د مزدورانو د دې کړمو په حق له یو شاعر فراق افریدی خپل شعرونو کې د دې فریاد صدا سي کوي، کم چې سندرغاړي مدثر زمان ویلي دي.
پردے مزدور پا ازانونو د ملارا پاسی، ستڑے وجود یلا دمنوی چھ بیارا پاسی. لاس تو مانی پرونی وجود کے حقا سیوی، خود غریب سڑی د جون قسم دغا سیوی.
سنت او کر کلی کے بختو مزدورانو ته خو بیا هم د میاش یا فصل په تیارې دو معاوضه په مستقله توګه ملاویږي. خو هاغه مزدوران چې د روزانه په حساب دیاړی اخلي اکثره بیروزګار وي. او سحر د کونه دیاړی په سراوزی کچا بوتو نو ماشومان له برزکو ګټي گینی نو واپس کور ته لاړ شي. لکه د پیښور صدر فواره چوک ته روزانه راتلونکي یو مزدور چې وای میاش کې راته کله شل او کله اته ورځې مزدوري ملاو شي او اکثره په قرضو وخت تیروم.
اول زما د ماشومان فیسونه مات یکم تاریخ ته غم دی را سره چې زما د ماشومان فیسونه د سله ورکوم. د روټۍ چې مسلې دي، د ډاکټر مسلې دي، د روغ رنزور مسلې، د مړي ژوندۍ مسلې دي، او مزدوري دغه حل ده.
اکثر هې وادونو کې مزدورانو د خپل حقونو لپاره تنظیمونه جوړ کړی وي. خو هر څوک پاکستان د مزدورانو په حواله د نړۍ لسم غټ هې واد ګڼل کیږي. خو دلته تر 950 پورې داسې تنظیمونه فعال دي چې غړیتوب صرف 2 میلیونو مزدورانو تر لاسه کړی دی. یعنی فقط 2% نه لږ زیات د خپل حقونو لپاره منظمه مبارزه کولای شي، خو باقی پاتې د اجرانو او حکومتونو پر رحم وکرم وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، ټی وی پی خبر.
منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی څخه اوري. تاسو ته به دا ویو سینن د مزدورانو کما عالمی ورځ د المنزل کیږي. تاسو ته په دې اکلم ریپورتونه وړاندې کوو. یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. د کراچۍ شار پورت قاسم کې د مزدورانو کاربندیز د یو ستمې ورځی ز لاروان دی. او د ډی ریډیو سره د خبرو په وخت مزدورانو مشر ویل دی چې نه تنخواوی په وخت ورکول کیږي او نه د روزګار تحفظ استا. دا مرکه او ریپورت به تاسو ته وړاندې کو. فضل عزیز سیده کراچی ز را لېږلې دی.
د یو تصور په بنیاد بزنن یو خبرو کوم چې د شګاګو اغیات کفرس کو د خلکو نه یېرو. نو نن د پورت قاسم مزدورانو ته تازه زکه شو چې په دې ځای کې د یو مزدور بی پی های شو او د خپل حقوق او د بچو د دغنا اغنن وفات کو اجمل نوم دی.
دا د کراچۍ د دویم غړ بندر پورت قاسم فاریک حاجی محمد دی وای د خپل حقوقو غوښتو د پارمو په دغزي یوشته مورز د چی په احتجاجي پرلت ناستیو. دیوی اوو ورځ وړاندې مو یو ملګری په دغه ځای د ګرمۍ نه بې حاله شو، د سر رګ وشلیدو او په شپږم ورځ په روغتون کې سا ورکړه. هغه وویل دغه خواریکخ اتصل به کلن اجمل د پنځو بچو پلار او نن یې مړې پلارنۍ سیمې د پنجاب صوبې خانپور علاقې ته ولېږل شو. د بور قاسم خواریکخ وایي په نننۍ ورځ خواریکخو ته د حقونو ورکولو خبره کیږي، ولې حکومت د دوی د خولې نه نوړۍ تروړي. او یو سپینګیری خواریکخ صاحب الدین وایي عمر یې د دغه بندر په آبادولو کې تیر کړو او په خپل وخت رایدولو جړغونه کیږي.
زمونږ حق مونږ ته نه ملایږي، دا بور قاسم نه دا مونږ جوړ کړ دي، ماشومان ناغلي وو اوس بوډاګان یو تمہیں دے ہم سردا سلو کی اچ باغ شو اون میوہ اونی وا تو خوراک شو ہم دغه سی پاتې جو میں او بل خو دغه انصاف دے.
د پورت قاسم د خوارکه د اتحادی مشر ګل محمد اپریدی وای د حکومتي چارواکو سره د احتجاجي ناشته په اړه خبري شوي، او د پورت اینڈ شپینګ مرکزی وزیر کامران مایکل ورته باور ورکړی چې په 15 مئی به د خوارکه مسله هوار شي.
کران لو خیر اور دا مونږ د دینه هغه شو، لکه مطلب دا چې مونږ مطمئن نشو د دې خبرونه، نو زمونږ لا عمل به بیا مونږ خپل مرګرو سره مشوره کوو، او بیا زمونږ اخیری لا عمل دا چې بس یا حق ته یا مرګ دی بس.
پاکستان مطبوعات رالا خبر نہ اخلی او حکومتی واکمن زمون پستونزو نہ خبر وی
میڈیا والا نہ زمون گلا راجیم نہ او زمون خبر ہم نہ چلائی نو ډیر سخت گلمنو کې راشته دی میڈیا والا خلاف هم منګو اډر نه بیو کو.
د پورت قاسم خوارکه غوښتنه کوي چې په بندر دی دو برتونه خرص نکړی شي، او خوارکه هته دی د کراچۍ د غټ بندر پرنګ اسانتیاوی ورکړی شي. فضل عزیز، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، کراچی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وائی زیڈ اے،
ڈیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وا.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کتر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښيسته. او اوس هم د خوارکشو یا مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ خبریال ریاض حسین د ملکنډ پوهنتون د قانون د څانګې له پروفیسر محمد عمران سره کړې ده. او پروفیسر محمد عمران ورته وایي پاکستان کې که څه هم د مزدورانو شمیر ډیر زیات دی، خو دوی لا تر اوسه له خپلو حقونو څخه بې خبره دي. نور حال هم دې مرکه کې
لیبر ډے والی سرداروں چې د دې دنیا چې کوم کې خود له شی او نه غد 19 صدی کې او لیبر ډے مطلب دا و چې اته ګنټې به کار یا اته ګنټې به ریکریشن، مطلب دا سیر تفریح به، او اته ګنټې به بیا ریسټ لري آرام به کوي مزدور کنه. د دې په بنیاد سره بیا په نړۍ په سطح باندې انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن جوړ شو، او هغه چې کوم دې انټرنیشنل سطح باندې قانونونه جوړ کړو، او نن کومګورو نه داتیو نه زیات ملکونه بلکې د دینم ډیر د ملکونو دي چې داله بړې مناوي، او په دې کې دا تجدید کوي چې کوم موږ حقوقونه د مزدورانو د پاره یې هغه به موږ دوی ته انشور کوو، مطلب دا چې ورکو به یا ته ګڼې بکاري دي نه بس یوا نه، مطلب دا چې یو کس ته هغه نه ته په سلی دي شي ګڼو کې دا ته ګڼو نه سیوا کار نه شي وستي. موږ کوګورو نو زمون پاکستان کې دا سلیمټ نشته دی، یو مزدور بلې کې د سار نه د بانګونو سره باغ پاسې او د شپې د 12 بجو پورې بکار کوي، هغه غریب دی نه خبر چې زما سره حقوق شته کنه. بلکې انټرنیشنل لا چې کوم دا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن چې کوم دی هغه حقوقونه ورکوي، او هر حالت کې ورکوي، واځي دا نه چې د بیا ته د حرام خیال هم ساتي، د دبه د تنخواه هم خیال ساتي چې مینیمم ویج چې کوم دی نو هغه مینیمم تنخواه چې کوم دی د دوه نه یې د دې نه بس کم نه وي، د دبه د تعلیم د بچو خیال ساتي چې د کله ریټایر شي د لبه پینشن خیال ساتي، کدی بیمار شي د لبه د علاج د پاره بندوبست کې د پاره بزانه ټولونه جوړي، د پاره بزانه ټولونه جوړي پینشن بوله ورکي، کدی واده کوي نو د لبه میرج ګرانټ ورکي، کدی وفات شي ویل به ډیت ګرانټ ورکي دا ټول هغه انشور کړی دی پاکستان کې دا زموږ سره په بلیک اینڈ وایټ کې شته دی د ټول نمک کې باول د قانون په لحاظ سره زرا شمه د پاکستان چې زموږ کوم کانسټیټیوشن دی اسلامیک ریپبلیک او پاکستان مزدورانو په حواله سره ډیره خولي خولي خبرې لیکلې شوې دي واغې کې سو آرټیکل دي سیدی زبتا ستو په کې سو وې ما آرټیکل 3 دا وایي چې دلته به ایکسپلویټیشن نه تبه چا د حق نه ناجایز پیدا نه لې هغه ته ګینټي کار په هغه باندې تکي هغه ګینټي بکه د دنه ما سلیری ګینټي کار نه لې او د دې کوم فاندامنٹل رائټ دی فاندامنٹل پرنسپل چې کوم اصول ور کړی هغه په دې زموږ په کانسټیټیوشن کې ور کړی دی اړین ور کړی دی چې د هر یو کس نه به د هغه د طاقت مطابق کار لې او د هر یو کس له با غل د هغه د کار مطابق پیسې ورکي بیا بل آرټیکل یو لسم چې کوم دی نو هغه وایي چې هر یو ماشوم چې هغه د سوال لس کالو نه کمی نو هغه به اس کلم چې کوم دی نو هغه به په فیکټری کې په ماینز کې یا په نورو کارونو کې دسی چې هغه د هغه صحت ته نقصان نه شي پاره کې به ته نه انګیج کې هغه به په دې کار کې ته نه لګیا کې کو چا دا کار وکړو بیا زموږ نو قانونو نمشته دی چې امپلایمنت اف چلډرن اکټ دا بالکل نه عملي کیږي هیومن رائټس کمیشن زه تاسو ته وایم هیومن رائټس کمیشن یو رپورٹ ورکړی دی هغه ډېر انټرېسټینګ دی په هغه کې دا ویل چې زمونږ ماشومان چې کوم دي 11 ملیون ماشومان چې کوم دي نو هغه زمونږ په لیبر فورس کې لګیا دي 11 ملیون زمونږ په درې ورځو کې چې کم کار کوي کنه نو هغه د پاره دوی ته صرف 20 روپۍ ورکول کیږي آرټیکل 25 چې کوم دي هغه وایي چې چټ دا زموږه چې هغه به هر یو ماشوم لا د 14 کالو په عمر پورې فری ایجوکیشن ورکړي نو مطلب دا شو چې کاین ته منګورو نو 14 کالو پورې یو ماشوم په کار کې نشي لګیا کولی یو خو دغه ظلم لګیا دی حالانکه دا بلیک اینڈ وایټ کې بالکل شته دی لیبر پالیسی 2010 ته ډیر مزیدار لیکل شوی دا او هغه کې ډیر خسته خسته خبرې لیکل شوی دی خو ارمان چې هغه په پریکټیس کې راشي بالکل جی ډیر مزدوران ته زمونږ بیگانو ته پته نشته زمونږ ماشومان ته پته نشته دی حکومت ته په کار دی چې دی حواله سره ستا قانون خوشته دی بالکل تاسو ته ما ذکر کړل سونه قانون لیبر لاز دی زمونږ کمپنی لاز دی زمونږ سره زمونږ آئین دی زمونږ د چال د پاره د ماشوم د پاره چې کوم قانون جوړ شوی دی هغه دی او چاته پته نشته دی زمونږ حکومت زمواري خو دم د کنه چې تا لا جوړ کړ په کار چې دینه ستا خلک خبر شي هر یو مزدور ته دا زمونږ آئین هم حق ورکړي زمونږ قانون هم دا حق ورکړي چې ستا دا حق دی چې ستا به کم از کم تنخواه 12000 دی دینه کم دینه کم تعالی څوک درکې ته عدالت کې هغه چیلنج کولای شي چې مال خپل آئین دا حق راکړي دی مال نور د دې د پاره چې زمونږ پارلیمنت کې ملاګانې جوړ کړي دي هغه مال دا حق راکړي ته ما سره زیاتې کې او زه د ستا خلاف عدالت تکلیف شم یو دا خبره دا بل هغه ته دا پته مې چې کم مزدوري نه دا هغه بچي چې کمینو هغه د پاره د حکومت نه پزم پاین کې دا خبره دا زمو په قانونو کې دا خبره دا چې دا هغه ماشوم لبات فری تعلیم ورکي دا خدا چې لیبر پالیسی 2010 کې دا مو چې کوم ماشوم سره بک ویل هغه مخ کې هایر ایجوکیشن لذي پی جی ډی وغیرہ له نو هغه به حکومت سپورټ کوي هغه به حکومت په هغه باندې کوي
ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د ټولو غږ دیو رادیو د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. تاسو زموږ نور خبرونه هم اوریدئ سي او ورسره کما د ټي وي خبرونه سي د کم سي د پاکستان لس بجو زوینه سي تر ولس بجو پوری او د افغانستان نیمه بجو زوینه سي تر لس نیمه بجو پوری یو ساته خبری خبرونه تاسو په ریډیو اوریدئ سي او سره سره په ټي وي هم کتئ سي. ایشیا سټ 3 سلور 0 سلور 0 میگا هرتز باندې دا خبرونه تاسو نیغ په نیغه په ټي وي کتئ سي. او د دې خبرونه وروسته به تاسو ته زموږ بل خبرونه وړاندې کوي بل ډیوا. او په بل ډیوا کې نن تاسو ته وړاندې کیږي پښتون ستوري او د دغه پروګرام قربانا سی وی ناهید سحر وی. نو هغه پروګرام هم واوري او کوي سي سي په پروګرام کې برخه هم واخلي. اوس تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو پاناما لیکس په حق لا سي. پاناما لیکس کومه مسله سي دا ډیره سنجیده سوې ده په دې حق لا سي. په دې پیپرس کې سي کله د نواز شریف او د کورنۍ باندې نیوکي سوې دي هغه نور زیاتې سوې دي. او د تریک انصاف ګوند سره سره اوس د پیپلز ګوند هم غوښتنه کوي چې د دغه پلټنې د وسی او وزیر اعظم د استعفا ورکړي. نو تفصيلات درته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل ریپورت کې.
روانه میاشت کې د پاناما پیپرز په سرګندونو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو د نمونو را سرګندېدو وروسته په حکومت باندې د سیاسي مخالف ډلو لخوا فشار ورس پر ورس سیوا کیږي. او سیړونکو وایي چې د غټاکلې شوی کمیشن د سیاسي تورونو خکار شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د اتوار پر ورځ لاهور کې یوې دستورې ته د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر جانگیر ترین باندې هم پوښتنې راپورته کړې او ویل چې جانگیر ترین دې هم وایي چې د ده د بچو په نوم آف شور کمپنیانې څنګه جوړې شوې دي.
دوسرے کہتے ہیں جانگیر ترین صاحب کہ جناب یہ میرے نہیں ہیں, میرے بچوں کے نام ہے, لہذا میرا سے کوئی تعلق نہیں. نواز شریف صاحب کے بھی تو بچوں کا ہے نا, فرق کیا ہوا؟
دی وای جانگیر ترین دریز لری چې دغه آف شور کمپنیانی د د پنون نه بلکې د بچو پنوم دی. نو د وزیر اعظم نواز شریف پنوم هم یو کمپنی نشتا او دغه کمپنیانی د هغه د بچو پنوم دی. جانگیر ترین چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر دی او حکومتي وزیرانی د عمران خان د پیسو مشین بلی د پخوانی پوزی عامر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ملگرے پاتے شوی دے. او د ملک دنن د د پمالی حیثیت هم د پخوانا نیوکی کیگی. جانگیر ترین وای چی نواز شریف او شاباز شریف دے لومبے د خپل عمل حساب ورکڑی.
میرا گوشوارہ پڑھو شاباز شریف, پانچ سال میں 27 کروڑ روپیہ ٹیکس دیا ہے میں نے اور میرے بچوں نے. آپ ذرا بتاؤ آپ نے کتنا ٹیکس دیا, آپ کے بچوں نے کیا, میں تمہیں چیلنج کرتا.
جانگیر ترین وای چی ماں او زما بچو د 3 روپیزو کلون دوران د 20 کروڑ روپو نزیات ٹیکس ورکڑے دے. او شاباز شریف دے ہم اوخائی چی دا بچو یا نواز شریف بچو تر دے دما سمرہ ٹیکس ورکڑے دے. دا سیاسی چارو سری لنکارا او زنانا صحافی نسیم زہراوائی دا پاناما لیکس دا سرگندون رستو ملک سیاسی تناو پزیاتی دو وینی. دا وائی دا تیرو سلویختو گینٹو دوران چی کم مهم پر مختق مخیطراغلے دے حغا دا پاکستان پیپل پارٹے پر رویہ کی سختی دا. او بلاول بٹو ہم دا وزیراعظم نا دا مستعفی کے دو وقت نکڑی دی.
یاد رکھیں کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے 1992-93 کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں, تو پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو جہانگیر ترین صاحب نے جب شوگر مل لگائی اور جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا.
دعوائی چی دا وزیر اعظم نواز شریف پا حق لا دا نوی دا لسیزی دا واکمنے دوران دا ہغا پکڑو پیسلو سوالونا راپورتا کی گی. نو بیا با کمیشن دا ہم پتہ لگوی چی جہانگیر ترین چی کم میلونا جو کڑی دی دا ہغے دا پارا پیسے دا کم زین را غلی دی. د مرکزی حکومت وزیر او ترجمان پرویز رشید د پاکستان تحریک انصاف عمران خان په ملګری جانگیر ترین هم تکونا کوي او وای چې عمران خان زکه تحقیقاتی کمیشن نه منی چې حسینه د هغه ملګری پکې راگیر شي.
لیکن کمیشن سے بھاگ کون رہے ہیں, دوڑ کون رہے ہیں, ڈر کون رہے ہیں, جن کے دامن داغدار ہیں, جو ضمیر کے بوجھ تلے دبے ہوئے, جو جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو اے ٹی ایم مشینیں نظر آتی ہیں اور اے ٹی ایم مشینوں کے کرتوت نظر آتے ہیں, اس لیے کمیشن سے بھاگ رہے ہیں.
دی وای عمران خان زکه د تحقیقاتی کمیشن نه تختی چې ورته د خپل مرګری جانگیر ترین کرتوت صفاخ کاری. یعنی جانگیر ترین د بینکونو نه پیسې اغسته وی او بیا د مشرف د واکمنې دوران معاف کړي وی. کس هم د پاناما لیکس د سرګندونو وروسته د هیواد سیاسي مخالف ډلو د حکومت په ضد خپل فشار ورس پر ورس سیوا کوي. او پاکستان تحریک انصاف نن خپل احتجاج د وزیر اعظم کور لاهور ته رسولی دی. نو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ٹاکل شوی تحقیقاتی عدالتی کمیشن لا تر دے دما کار نه دے پیل کړي. او مطبوعاتی رپورٹونه وای کی دی شي چې د تحقیقاتی کمیشن مشر او ستر قاضی په دې حق لا سباله سپریکړه وکړي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. خو د خبری خبرونه ورسته به تاسو د پښتانه ستوري په خبرونه کې له ناهید سهر سره یو تنقیدی نشسته اوري. نن به میلموی علی بابا چې د چارسدې وتلی شاعر او نقاد دی خپل کلامونه تیار وساتي او په خبرونه کې به برخه واخلي، خپل کلامونه شریک کړي. له ډیور ریډیو سره اوسه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا خبرونه په تفصیل درته وړاندې کوو. خو اول غوښتي د خبرونو سرټکو ته.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د حقونو ورځ منځل کیږي. پاکستان کې سرکاري شمیرې وایي هلته د مزدورانو شمیر نږدې 8 میلیون دی، خو زیاتره مزدورانو ته پوره حق نه ورکول کیږي.
د روټای چې مسلې دي، د ډاکټر مسلې دي، د روغ رنزور مسلې، د مړي ژوندۍ مسلې دي، او مزدوري دغه حل ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د هواد زده باندې د جایدادونو د پلټنو لپاره تر وسه کمیشن نه دی جوړ شوی، او د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم د ملک ستر عدالت څخه غوښتنه کړې ده چې پاناما پیپرز کې د پاکستانی سیاستدانانو د هواد زده باندې جایدادونو او د کرپشن په اکله راغلي راپورونه د پلټنو لپاره د پخپله نوټیس واخلي.
او د عراق سر شهر بغداد کې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر په زرګونو پلویانو د سخت امنیت سیمو یو شمیر برخې نیولې دي. بغداد دا وخت په بیړني حال کې دی او د پارلمان غړي له شاره تښتېدلې دي.
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره.
په ایشیای هیوادونو کې نن د یکشنبه پر ورځ مزدورانو خپل نړیواله ورځ لمانځلې. دوی د معاشونو زیاتولو او د کار د ښه چاپیریال غوښتنه کړې. د ترکیې په استنبول کې د کارګرانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم سوي. په جنوبي کوریا کې په زرهاو مزدورانو د حکومت لخوا د مزدورۍ د اصلاحاتو په پلان نیوکې کړي. په ملایشیا کې احتجاج کوونکي مزدورانو د آرام سمندرګي دواړو خواو ته د شراکت دارۍ په لوزنامه سخت نیوکې وکړې. ورته مظاهرې په انډونیشیا او تایوان کې هم سوي. هلته په پاکستان کې هم د مزدورانو سازمانونو نن د هیواد په هر ښار کې احتجاجي لاریونونه ایستلي. هغه هیواد کې د مزدورانو شمیر نږدې 8 میلیون دی، چې پکې 20% له کښتو کروندې او 20% له صنعتونو سره تړلې دي. کارپوهان وایي پاکستان کې لا تر اوسه مزدوران له خپلو حقونو څخه بې خبره دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ نمونه په پاناما لیکس کې راپورته کېدو وروسته اوس دغه معامله نوره هم زیاته سنجیده شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د ژغ پورته کېدو سره اوس د پاکستان پیپلز ګوند هم د وزیر اعظم نواز شریف زه د استعفا غوښتنې شروع کړې دي. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری کشمیر کې سوې جلسې ته وویل چې تر څو پلټنې نه یې ترسره شوي باید وزیر اعظم د خپلې چوکۍ ز استعفا ورکړي. اخوا د سپریم کورټ د وکیل نو تنظیم د سپریم کورټ زه غوښتنه کړې چې پاناما پیپرز کې د پاکستانی سیاستدانانو په بهر ملکونو کې جایدادونه او د کرپشن په اړه راغلي راپورونه د پلټنو لپاره په خپل نوټیس واخی.
د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستاني ایالت کې حکومت ویلي د تیلو او غازو د لټون په پروژو یې بندیز لري کړی دی. هلته د تیلو او غازو په کمپنیو د ملت پال اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوز په واکمنۍ کې بندیز لګول شوی و.
د پاکستان کراچی شهر پورټ قاسم کې د مزدورانو د کاربندیز په یو استما ورځ هم دوام لري. د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د مزدورانو مشرانو ویل دي چې نه ورته تنخواوی په وخت ملاويږي او نه د روزګار تحفظ ورکول کیږي. اخوا د بلوچستان حکومت د افغان کډوالو په کمپونو کې ماشومانو ته د پولیو د ناروغي څخه د خوندي ساتلو لپاره ټاسک فورس جوړ کړی دی. دغه ټاسک فورس به په کمپو کې د ماشومانو په تګ راتګ نظر ساتي، ځکه چې په صوبه کې د افغان کډوالو کمپونو د پولیو د وایرس له وجې زیاته خطرناک ګرځول سوي دي.
د عراق سرشار بغداد کې د یو شیعه عالم مقتدی الصدر په مشرۍ کې نن د یکشنبه پر ورځ هم احتجاجونه روان دي، او حکومت په هغه ښار کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي مظاهره چیانو د زیات امنیت سیمه نیولې او د پارلمان غړي له سیمې څخه تښتېدلې دي. هلته پوج د تیاروسی په حال کې دی. د پارلمان یو غړي وایي صف امریکا ته د نوم نشو ویلو په شرط ویلي په بغداد کې وضع د دوی ټولو لپاره خطرناک ده. د ده په وینا د پارلمان ځینې غړي احتجاج کوونکو وهلي هم دي. هغه زیاته کړې مظاهره چیان هر وخت په یوه هم سفارت یا اداره باندې حمله کولی سي، په عراق کې له یو کال راهیسې سیاسي کړکېچ روان دی او په کوڅو کې خلک د بې امنیتۍ، بنیادي اسانتیاو د نستوالي او په حکومت کې اداري فساد باندې په قهر وو. خو راپورونه وایي وزیر اعظم الابادی لا تر اوسه د پوج په کنټرول په لاس کې لري.
د امریکا صدر براک اوباما د سپینې ماڼۍ لخوا د خبریالانو لپاره د کورسپونډنس ډینر په نوم د سټوډیو کوربتوب کړی. هر کال کېدونکي دې پروګرام ته خبریالان د فن او هنر سره تعلق لرونکي، بیرته د سماجي، مدني او سیاسي ژوند سره تعلق لرونکي کسان برخه اخلي او د امریکا صدر په پالیسیو او چارو پورې ټوکې ټکالی کوي. پرون سوي دا پروګرام د صدر اوباما د صدارت لاندې آخري پروګرام و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د شام په وزد خبرو اترو لپاره جنیوا ته سفر کوي او راپورونه وایي د سومالیا په منځنۍ سیمه شابیلي کې د شباب وسلوالې ډلې په برید کې 22 سومالی عسکر وژل شوي او لس نور به درک دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. وس په خبرونه کې وخت سبدې مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کینن سمش همکاره سمینه احسن.
ډیره مهرباني کلثوم کاکړ. نن د امریکا لاس انجلس ټایمز خپل اداریه تیر کال قندوز کې په یو هسپتال شوی د حملې د ریپورت په حق لیکلی. دغه ریپورت د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د جمعې په ورځ جاری کړی. تیر کال د افغانستان په قندوز کې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا ایم ایس ایف په یو هسپتال د امریکا فوج په دې شک بمباري کړې وه چې په دې ودانۍ کې طالبان پټ دي. په دې بمباري کې د هسپتال د عملې په شمول 200 عام خلک وژل شوي وو. تیر کال اکتوبر کې د امریکا دفاع سیکرټری ایش کارټر ویلی وو هر څوک چې د دې غیر مناسبه ګام ذمہواري هغه به انصاف ته مخامخ کیږي. خو لاس انجلس ټایمز په خپل اداریه کې وایي د جمعې پورس پینټاګون په خپل ریپورت کې دغه کاروایی غیر ارادي بللې او د دې ذمہواره کسانو د پاره یوازې د انتظامی کاروایی یا ډیسپلینری اکشن اغستل خوښ کړي او د هیچا پر ضد به مجرمانه قانوني کاروایی نه کیږي. اداریه وایي دا کافی نه ده، ولې چې قندوز هسپتال کې شوی مرګونه یوازې غلطي نه وه، بلکې یوه داسې غلطي وه چې په اسانه ته ډډه کېدای شوه. اداریه لیکي په هسپتال دغه بمباري د یوې ګنټې پورې جاری وه، د دې باوجود چې د امریکا ملټري کمانډ ته دا ویلې کېدل د بمباري هدف یو هسپتال دی. اداریه زیاتی د حمله 12 منټو دننه د بی پولی ډاکټرانو لخوا د امریکا چارواکو سره رابطه هم وشوه او دا هم چې بمباری کونکي د اے سی 130 ګن شپ جهاز عمله هم د هدف په حق لا ګډوډه وه، خو بمباری بند نه شوه. د ریپورت تر مخه فوزی چارواکي هم په خپل دومره باوري نه وو چې ګینه دوی په یو هسپتال حمله کړي که د طالبانو نه ډکه په یوې ودانۍ. اداریه وړاندې لیکي د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرال جوزف ال واټل په خپل دا خبره منلې چې د حملې ذمہواره فوزیانو د جنگي قوانینو خیال نه و ساتلې، خو بیا هم پینټاګون د دوی پر ضد یوازې د انتظامی کاروایی فیصله اخیستی. دا حالات سوچ لرونکي خلک په دې سوچ مجبوره کوي چې ګنې د امریکا دفاع وزارت څومره باوري دی او که ایم ایس ایف او د انساني حقوقو تنظیمونه د دې پیښې د آزادانه پلټنو مطالبه کوي نه هغوی په حق دي. اداریه په اخیره کې وایي د امریکا فوزونه افغانستان، پاکستان، عراق، شام او سومالیا سره سره سعودي عرب او یمن کې هم لاجستیک مرستې کوي او حکومت مسلسل نړۍ کې دا تاثر خوري چې دا فوز د امن او ثبات جوړولو لپاره نه، بلکې یو بې پروا فوز دی چې د خپلو فیصلو یا د ګامونو د نتیجو هیڅ پروا نه لري. اداریه زیاتوي صدر اوباما ته د دې خونړۍ پیښې د بې طرفه تفتیش امر کول پکار دي چې څوک ذمہواري قانون ته د مخامخ شي، ګینینو دا به د امریکایي قوم په مفاد کې ښه ثابته نه شي او د پینټاګون باور به هم خرابوي چې دا اداره د خپلو قواعدو احترام هم نشي کولی.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د غلو کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. له خبری خبرونه ورسته به تاسو په بل جو خبرونه کې چې د پښتانه ستوري خبرونه به وي. نن به قربان ناهید سحر وي او میلمه به وي د چارسدی وتلی شاعر علي بابا. تاسو هم کولی سی چې دغه تنقیدی نشست کې برخه واخی، خپل کلامونه تیار وساتئ. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-03-03. او سم یو رپورټ ولور ته ځو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بننده شام په وزه د خبرو اترو لپاره جنوا ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ یو بیان کې ویلی او ښاغلی کیری به په ټوله شام کې جذبندۍ ته دوام ورکولو لپاره روانو هڅو په اړه مذاکرات کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکای خارجه چارو وزارت ویلی دی چې جان کیری به په شام کې شبي ډزبندۍ پرځای ساتلو په سر خبرې اترې کوي. جان کیری د خپل سفر په اړه باندې د شام لپاره د ملګرو ملتونو سفیر او د شام د خبرو اترو معاون سره هم خبرې اترې کړې دي. د خارجه وزارت ویان جان کیری ویلی دی خارجه وزیر دا خبره واضحه کړې ده چې په الیپو کې د تشدد ختمون او د غلطه د اوږدې مودې امن راوستل او په شام کې په مجموعي توګه باندې ډزبندۍ پر ځای کول د هغه اولنۍ ترجیح ده. جان کیری د صدر بشار الاسد د ځواکونو لخوا جګړې جاری ساتلو په سر هم فکرمندي څرګنده کړې ده. جان کیری ویلې دي خارجه وزیر د شام په الیپو ښار کې خرابیدونکو امنیتي وضع باندې هم سختې اندېښنې څرګندې کړې دي، چرته چې د صدر بشار الاسد ځواکونه عام او بیګنا خلک په نخښه کوي. نوموړي ویلي دي دغه حمله د دواړو اړخو ترمنځ شبې ډزبندۍ خلاف ورزي ده او دا په فوري توګه باندې ادرول پکار دي. د شام په الیپو ښار باندې حکومتي جنگی جهازونو او ګنچپ هلیکاپټرو د خالی پورس ډیر شوی حمله کړی دي چې په کې لک تر لګه 15 کسان وجلې شوی دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سرنې ادارې ویلي دي د اپریل د 28 نیټه راهسي د راکټو هوایی حملو او د توپونو په ګولباري کې لک تر لګه 250 عام خلک وجلې شوی دي. په دې کې هغه 50 کسان هم شامل دي چې په هسپتال باندې په هوایی حمله کې وجلې شوی وو. د شام په تشدد کې په داسې حال باندې زیاتواله راغلې دي چې د سور صلیب نړیواله ادارې خبرداري ورکړې ده چې په جګړه کې زیاتواله د شام تر ټولو غټ خار او تخوانی تجارتي مرکز الیپو کې د بشري حقوقو غټه تباهي رامنځته کولی شي. د امریکای او د روس په مرسته چې نن د ډزبندۍ کمتلون شوی په هغه کې الیپو خار شامل نو، دغه ډزبندۍ په دمشق خار او د شام په ختیځه برخه غوتا کې د سلیریشتو ګنټو د پاره شوی. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلی د شام په لتاکی سیمه کې هم دغه شان ډزبندۍ پلان به د ټولو اړخونو د ژمنو لپاره یو امتحان وي. نو موري ویلی دي چې دا به د روس لپاره هم او په شام کې د حکومت او اپوزیشن لپاره یو امتحان وي. د شام په الیپو ښار کې یاغیان د حکومت د کنټرول لاندې ځایونو باندې بمباری کوي او هم دغه شان د شام حکومت هم د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو باندې هوایی حمله کوي. د اتیاو نه زیات نړیوالو او د شام غیر حکومتي ادارو په یو لاسلیک کلی خط کې د امریکای د صدر براک اوباما او د روس د صدر ولادیمیر پوتین نه غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د وینې تویدو د اودرولو لپاره د دوی اپیل ته ځواب ورکړي. د جنیوانا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد ال حسین ویلی دی شام کې 13 هفته شبه تشدد کار کوي چې په دغه هیواد کې ټول اړخونه د عامو خلکو د ژوند څه قسم خیال نه ساتي.
قدمونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا او تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. سی چارواکي وایي د عراق پلازمینې بغداد په سویل ختیځ سیمه کې د یو ځانمرګي برید سوی دی او پکې خلک ګمړه سوي هم دي او ژوبل هم دي، او د دې سره عراق د شیا عالم مقتدی صدر په سلګونو په پلویان مظاهره کوونکي د حکومت د ولکې لاندې زرغونې سیمې ته رسیدلي او په پارلمان ورختلي دي او د شپې د پارلمان سره نږدې کمپونه هم جوړ کړي دي. د دې ټول تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود په خپل ریپورت کې.
د عراق جنوبی خار سماوه کې په دوه غبرګو بمی چودنو کې لک تر لګه رایټرز خبري اداره وایي چې 22 کسان مړه او د اویاو نه زیات ژوبل شوي دي. پولیس وایي یو چودنه د مقامی حکومت د ودانې او بل د بس سټیشن سره نږدې شوې ده. سرچینې وایي مرګ ژوبله نور هم سیوا کې دي او په ځپلو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. داعش د حمله زمواري په سر اخستې او وايي دوی د امنیتي ځواکونو یو غونډه په نخښه کړې ده. دا حمله په داسې وخت شوه چې امریکا د داعش په خلاف جګړه کې د عراق د حکومتي او مقامي امنیتي غړو سره د مرستو لپاره نور پوزي غړي لیګلو اعلان کړي. امریکایي چارواکو په رستو کې د بغداد نه غوښتنه هم کړې چې خپل منځي سیاسي او فرقیزي اختلافات ختم کړي او ملک د امنیت او د خلکو ستونزو لرې کولو ته پام وکړي. نو دغه تفصیل و چې کومه چاودنه وه سماوه کې شوې وه، دغه تفصیل متاسو سره شریکو.
ارباب صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې هلته د مقتدا الصدر چې یو شیعه عالم دی د هغه په زرګونو پلویانو په بغداد کې راجمع شوي دي او د پارلمان مخې ته د پارلمان غړي هم تشدیل دینو که دغه تفصیل مهرباني وکړه.
کال 2016 کې د وزیر اعظم نور المالکی رستو نوې وزیر اعظم حیدر الابادی ملک د بډو رشوتونو امنیت او نور ستونزو لري کول لپاره د اصلاحاتو اعلان کړی و، خو مطبوعات وایي شیا سنی او کوردی ډلې د خپل ګټو له خاطره په دې کې خندان پیدا کوي. تیر ورځ په سونو مظاهرین د عراق گرین زون ته داخل شوي دي او گرین زون کې سخت امنیتي ګامونه نیول شوي وي، ځکه چې دلته پارلمان نور سرکاري ودانې خارجي سفارتخانه او نړیوالې ادارې خپل دفترونه لري. مظاهره کوونکو د پارلمان بهر ځنو ګاډو ته هور هم ورته کړو او پارلمان ته د داخلېدو وروسته یې میز کرسۍ او نور فرنیچر مات کړی دی. د پارلمان دننه یو مظاهره کوونکی علي محمد خبري ادارو ته ویلي چې خلک د حکمرانۍ لپاره صحیح ځای ته را رسېدلي دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا وایي چې د مظاهرونو داسې لرګي چې څومره په اسانۍ سره دی گرین زون علاقې ته چې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي شوي وي هغې ته دومره په اسانۍ سره را داخل شوي دي، نو داسې لګي چې د وزیر اعظم حیدر الابادی د دوی سره مرسته وه، د هغوی ملګرتیا وه، چې په دې طریقه باندې نیویارک ټایمز وایي چې دوی په پارلمان باندې دباو واچي چې کوم مخالفین دي د اصلاحاتو هغوی باندې فشار راواچوي چې اصلاحات عملي کړي شي، او کم چې کوټه سیستم دی وایي چې فرقی زډلو لپاره خپل کوټه سیستم دی چې هغه د منځ یوسي او د خلکو چې کم ستونزې دي هغه ختم کړي.
صحیح ډیره مننه ارباب محمود علی.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. او سمزو د پاکستان کړکړ ځپلي بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې حکومت د افغان کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ څخه د خوندي ساتلو لپاره ټاسک فورس جوړ کړی دی. دغه ټاسک فورس به په کمپونو کې د ماشومانو پر تګ راتګ باندې نظر ساتي، ځکه چې په هغه ایالت کې د افغان کډوالو کمپونه حکومت د پولیو د وایرس له وجې زیات خطرناکه ګرځولي دي. نور تفصیل د کوټې څخه د ډیو ریډیو خبريال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان ویلي دي چې د پولیو د وایرس له وجې د کوټ بلاک په نوم د صوبې درې ولسوالۍ او د افغانستان سویلي او ځینې ختیځې برخې زیاتې خطرناکې ګرځول شوې دي، چې له امله یې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس په اسانۍ سره د یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت کولای شي. د دې وایرس د مخنیوي لپاره حکومت د صوبې په کیمپونو کې د افغان ماشومانو پر تګ راتګ باندې د نظر ساتلو په خاطر ټاسک فورس جوړ کړی دی. د ټاسک فورس له وجې به د افغان ماشومانو د لارې د پولیو وایرس د هیواد و نورو برخو ته د انتقالېدو امکانات کم سي. د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر دا خبره تیره ورځ په کوټه کې په یوه غونډه کې کړې ده. په غونډه کې د کوټې پښین او کلی عبدالله ولسوالۍ ډپټي کمشنرانو او د روغتیا ضلعي چارواکو ګډون درلودی. د ښاغلی سیف په وینا چې د بده مرغه په ګاونډي هوادو پاکستان او افغانستان کې لا اوس هم د پولیو وایرس وجود لري، چې له امله د یو هیواد څخه و بل هیواد د پولیو د وایرس د انتقالېدو خطر زیات شوی دی. همدا وجه ده چې صوبایي حکومت په کیمپونو کې افغان ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه د خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر به د افغان ماشومان لپاره په کیمپونو کې ډیر ژر د پولیو ضد خصوصي کمپین پیل سي، او په نتیجه کې دا امکان زیات دی چې د پولیو وایرس د همیش لپاره د صوبې څخه ورک سي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لاله مخه د افغانستان سره پر پوله شپږ ټرانزیټ پوینټونه جوړ کړي وو، چیر چې په تیرو درو میاشتو کې د افغانستان څخه او پاکستان ته پر داخلېدو باندې د یو لکو څخه و زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي. بل لور ته د بلوچستان په شپږو ولسوالیو کې د افغان کډوالو 12 کیمپونه اوس موجود لري، چیر چې د 50 کلو څخه د کم عمر ماشومانو شمیره د 50,000 څخه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایس سی آر د شمیرنې له مخه په پاکستان کې دا وخت هم د 45,000 څخه زیات افغانان په قانوني توګه استوګن دي. په دوی کې ډېری خلک په کال کې یو یا دوه ځله و خپل هیواد ته ستنیږي او بیرته راځي. د کارپوهانو په وینا چې د دغه تګ راتګ له امله د پولیو یا ګوزن وایرس د هغه ځای څخه دلته او یا هم د دې ځای څخه هلته تللی سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
خبرمن اوریدونکو، یو بل رپورټ درته وړاندې کوو. جنوبی وزیرستان مشرانو تعلیم ورکولو یو پروسه شروع کړې ده. د میسود ویلفیرز اسوسییشن تنظیم چې په دغه قبیله څخه 300 لوکانو او انجنونو ته وظیفه ورکوي، او د دغه تنظیم په وینا دا وظیفه و هغه زده کوونکو ته ورکول کیږي سوکسي د ان ټی اس ټیسټ کم سی یو ټیسټ دی، هغه پاس کړي بیا دا وظیفه هغه ته ورکول سي. په دې حق له نور تفصيلات څه دي تاسو ته د عدنان بیٹنی په ریپورت کې وړاندې کوو.
جنگ زپلے جنوبی وزیرستان میسود قبیلی مشرانو د سیمه طالب علمان ته فری یا وړیا تعلیم ورکولو ایوا پروسه شروع کړي، او په لومړنۍ مرحله کې د ان ټی اس د لارې نږدې 400 زیات نرینه او زنانه زده کوونکو انتخاب کړي چې پکښې وړیا طالب علمان ته هاسټل، ټیوشن، سکول اخراجاتو سره یو شمیر نورې اسانتیاوې چې پکښې کتابونه او کاپۍ شامل دي میسود ویلفیر اسوسییشن پوره کوي. نېشنل ټیسټینګ سرویس یا ان ټی اس اداره چې ځنې هلکې پرې د زیاتو فیسونو اخیستو الزام لګوي، خو د انتخاب په لړ کې هی موثر شمارل کیږي. د یو مشر شیرزاده ډیو رادیو ته وای دغه د مسعود قبیله افسران د سیمه طالب علمانو یو لوی احسان ده چې خپل د سیمه طالب علمانو ته فری تعلیم ورکوي.
تقریبا 400 طالب علمان دي، هغه کې د پرایمری سکول، های سکول او د کالج او د یونیورسيټي سټوډنټس هم شامل دي. کالج یا یونیورسيټي والا هغه دغه سرټن کوي چې د دوه سورس اف انکم نشته، د دوه سبق کې ډیر زیات خدي، او د دې لپاره د مسعود ویلفیر اسوسییشن او پولیټیکل ایجنټ د هغه ایجنسی د کوم ځای د جنوبی وزیرستان نه چې دي دوه دغه سرټیفیکیشن کوي، او په هغه حساب باندې منګو ته د هر سټوډنټ د سکول، د کالج، د یونیورسيټي فیس ورلور.
جنوبی وزیرستان چې زیات وخت تون روي سره مخامخ پاتې شوی، او خلک کال 2009 راسي به کور دي او کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. افسرانی وای تر دې وخت پورې حکومت د علاقو تعلیم ته څه توجه نه ده ګرځېدلې. زیاتوي تعلیم یوازنۍ د پرمختګ او رڼا لاره ده، او په کومونو کې شعور بیداروي. خو بدبختانه وزیرستان چې له تیرې یوې لسیزې راسې د یو شکمن جنگ سره مخامخ ده، او دغه ناخبره قبایل په یو نړیوال جنگ کې ځپل کیږي. د یو ویل تعلیم د دې خلکو یوازنۍ لاره ده چې د خلک په دې نړیوال جنگ څخه راوباسي او امن طرف ته بیا راوړوي. د میسود ویلفیر اسوسییشن یو مشر رحمت خان میسود ډیو راډیو ته وویل حکومت دوی ته چې توجه نه ورکوي، خو دوی په خپل افسرانو دغه فیصله کړې چې د سیمې هر یو ماشوم به دوی په تعلیم توانوي.
سورا پورې ټیک نشي مشک دا مسله مسائل کله نه ختم کیږي. هر شی واحد علاج ایجوکیشن دی. میرا کوم د ایجوکیشن جوړ کړی دا ریټایرډ افسرونه او حاضر سروس ینګ افسرونه دا تنظیم جوړ کړ چې صرف میرا د خپل نسل دی، ارتلونکی نسل دی، دا کوم موجوده نسل دی، میرا د تعلیم دی زورنا راستا کی.
دغه سکالرشپ لپاره کامیاب شوی طالب علمان وای دوی په تعلیمي ادارو کې له بیلابیلو معاشي مسایلو سره مخامخ وو، خو وای اوس په دوی په مشکلاتو کې تر څه حدا پورې ټیټ والی رئیسی.
یمون فضل رحمان دا یمو تعلق ساوت وزیرستان ایجنسی تحصیل سره روغانه دی. متا خپل تعلیم جاری کاونه اکشه فاینانشل مسلاوا ډیر تکلیفات وو، او مونا یودوا کولا گیپ پېشه پوتې شولی او دای ز ډیر شکو ضروري زاري چې دای متاد و برا د امر رکړلا چې ز ماستر شي ایڈمیشن وکړم او ز خپل ماستر کمپلیټ کوم
دا د مشته د سکالرشپ رکو مشته مو کار رکړه چې مش خپل سټډي کنټینیو کی او مج لګه مخ تا خپل سټډي په متسلسل سره جاری وسوتی
یړ دی ویچ د تیر حالات په وجود هم کچه هم اوس په قبایلی علاقو کې حکومتي چارواکي ترقی او پرمختګ دا وی کوي خو دغه سیمایز خلک وایي چې قبایلی علاقو کې ترقی یا طالب بمد کې څه بدلون نه دی او سکولونه هغه سي پزړشن غیر فعال پراته دي ادنان بیٹنای وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی
او سوړاندې کوي وې اداري چې پنړيوالو سیمایزو موزګانو باندې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکې د خارجه چارو محکمې د بشري حقوقو په باب لخپل کلیزه ریپورت خور کړی دی په کم کې چې د دنیا په یو سل او یو ملکونو کې د بشري حقوقو د حالاتو تفصیل ذکر شوی دی په دغه ملکونو کې ایران هم شامل دی د جمهوریت بشري حقوقو او د مهنت په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر ټام مالی نیوز کې دا خبره په ګوته کړې ده چې دا ریپورت په داسې وخت کې راښکاره شوی دی هر کله چې امیرانه حکومتونو تحریر او تقریر په امناک ډول د خلکو خپلو کې دراغونډېدو او د پریس ازادۍ د خپل لاندې چقولې دي د ایران په باب له ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې ایران په اولسي ازادو سخت قدغنونه لګولې دي چې د خلکو دراجمع کېدو د تحریر او تقریر انټرنیټ مذهب او پریس ازادۍ هم پکې شامل دي په ریپورت کې دا هم ویل شوی دي چې په ایران کې خلکو ته د خپل خوخي د حکومت د غوړه کولو حق هم حاصل نه دي دین علاوه خلک په یو مخیز ډول نیولې او بندیوان ساتلې شي او په داسې جرمونو د مرګ سزاګانې ورکولې کیږي چې هغه په بین الاقوامي معیار د مرګ د سزا جواز نه لري دین علاوه د سیاسي غرضونو وستو د پاره د شر فساد حالات جوړ کړی شوی دی د جیلونو حالات ډیر خراب دي او د خلکو خلاف فرقیز اقدامات کیږي د بشري حقوقو په باب له ریپورتونو کې د دنیا په ټولو سیمو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو واقعیات ذکر شوی دي په ریپورت کې ایران کې د مزدورانو د مرستيال د شاروخ زمغانی ذکر شوی دی څوک چې رجایی شهر جیلخانه کې بندیوانه کې مړ شوی دی دغه شان د بشري حقوقو د مرستيال زنانه صحافي نرګس محمدي ذکر هم په دې ریپورت کې شته څوک چې د مملکت خلاف د پروپاګاندا په تور کې بندیوانه پرته ده بل یو زنانه کارټونیست اتینا فارغدانی نومیږي څوک چې د پیغلتوب د لازمی معاینې په لړ کې 12 کال قید تیری نائب خارجه وزیر ټام مالی نوس کی براډکاسټینګ بورډ اف گورنر سره یو مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د صدر حسن روحانی په منتخب کېدو د ایرانیانو د نډیر امیدونه وو چې د خپل لوز مطابق به د بشري حقوقو حالات خکې او د قانون بالادستی به قائمي خو مالی نوس کی وایي چې مونږ تر اوسه پورې د دله طرفه څه خاص تبدیلی نه دی لیدلی خاغله مالینوس کی وای چې د دنیا 15 عالمی طاقتونو او جرمنی سره د ایران اټومي لوزنامي مستقبل کې ایران سره د تعلقاتو د خکول امیدونه روښانه کړی دي خو دا خبره په خصوصي توګه کړی ده چې صحیح تعلقات به صرف هغه صورت کې قائميږي کله چې د ایران حکومت خپل خلکو سره خصلوک راواخلي او د ملکی قانون او د خپل خلکو احترام وکړي د بشري حقوقو خاطرو کې او د بین الاقوامي اصولو پاسداري وکړي کم چې نه یوازې په ایران کې ولې د دنیا په هر ملک کې ډېر لوی اهمیت لري
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګي اډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي
ډيري نوري خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډيري خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
تاریخ کم تاریخ نشته تاریخ چې نشته چې
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وگما جالوان
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو په لږګړی ورسته تاسو بیا یو خبرونه اورئ له هغه ورسته به خبرونه وی پښتانه ستوري قربانه د ناهید سحر لکه څنګه چې وړاندې مدرته ویل نن به تنقیدی نشست وی او د چارسدې یو وتلی شاعر علی بابا چې نکاد هم دی په خپل هغه میلمه وی تاسو هم خپل کلامونه تیار وساتئ او د ټلیفون لارې په خبرونه کې شریک کړئ تنقید ته وړاندې کړئ د ټلیفون شمیرې 00120220504 او 03 ل ډیو ریډیو سره اوسئ.